مشال راډیو د محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې د مشال راډیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او پامیر ساحل هرکلی کا په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو په اول خبرونه وایان پامیر ساحل هندای وزیر اعظم وای افغانستان به هغه محل بریالی شي چې د پولی له هغه خوا ورته ترهګری خبرېدل و تړل شي د بلوچستان نوی اعلی وزیر وای د پاکستان وزیر اعظم به روان میاشتې پر دیرشمه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي او عربي ټولنې پر ترکیه غږ کړی چې له عراق د سرتیری وباسي هندای وزیر اعظم نریندر مودی وای افغانستان به یوازې هغه محل بریالی شي چې د پولی هغه خواته د ترهګرو ځالې وتړل شي او د ترهګرۍ د پی ورتګ مخنیوی وشي د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوروپ پر ټویټر پاڼه باندې لک سات مخکې لیکل شوی چې د افغان پارلمان نوې ودانۍ تر پرانیستو وروسته د پارلمان دواړو جرګو ته د وینا پر وخت نریندر مودی وویل هیواد د افغانستان د راتلونکو بنیاد ګدی او د جګړې اور نه کړي د افغان ملي امنیتي ځواکونو هغو سرتیرو د بچو لپاره د 1500 سکالرشپونو اعلان وکړ چې په جګړو کې وژل شوی ول مودی وویل د سلما بند به ژر د برخنا پیدا کول پیل کړي مودی نن سهار وختي له مسکو او کابل هوایي ډګر ته ورسېد چې ورته د افغانستان ملي امنیت مشاور حنیف اتمر او نور چارواکي ستړي مشي ته ورغلي ول د هند وزیر اعظم وینا وس هم روانه ده او په دې اړه باندې به تفصیل تاسو لګه شیبا ورسته په خبرونه کې واوري د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به روانې میاشتې پر دیرشمه نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي د خبره نوموړي تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته په بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه
د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه چې په دې ډېرې خبرې وسوې ډاکټر مالک بلوچ سما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په دیرشم ډسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي
سناولا زهری زیاته کړه چې د بلهغه ملت پال بلوچستان سره دروغې خبرې کوي چې د پاکستان اساسي قانون یا آئین منی او وسلیک دي د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجی شاجي ګل اپریدي تیر ماښام مشال راډیو ته په غونډه کې به د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي
پاتې وشتن تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې دا زمونږ د تیم مسالانو دا زمونږ د قبایلی عوامو مساله مونږ د عوامو خبره کوو زمونږ اختلافات ختم شي ان شاء الله مونږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې مونږ چې کم فاټا ګرانډ الاینس را کم ترلې خلک هغه وته لږ پکې
د قبایلو ځنی پارلماني استازي د آئینی حیثیت بدلول او د قبایلو په خیبر پښتونخوا د ورګډول غوښتنه کوي خو ځنی د ریز لري چې لومړی باید به کور کړل شي خلک خپل کلیو تستانه کړل شي او بیا نور کارونه وشي تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري په پیښور کې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټه سیکټریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګزر ناروغي 96% کمه شوې ده تیر ورځ د فاټه سیکټریټ روغتیا څانګې مرستیال ډاکټر اختیار مشال راډیو ته ویل د ګزر ناروغي پیښو کمیدو لامل دا دی چې سږ کال دوی په بریا په قبایلی سیمو کې د ناروغي ضد کمپین وکړ
د دې مون پرمننت کسان او لوکل کسان او مو هوپ کو 2016 کې به مو فټانه کوشش شي چې سونو بالکل د پولیو جړې نه خط اوس ډیسټریکټ پېښور په کې شامل دی خبر ایجنسی ده او جلال آباد پورې ده نو دا ویر دي چې پاتیشې نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شي صرف افغانستان او پاکستان پاتې
سکل په پاکستان کې د پولیو ناروغي شپږ ډیر شپې کې ریکارډ یا ثبت شوی دی چې پکې زیاتره ناروغان د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا دي چارواکي وایي امریکایي الوتکو 13 ورځ د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ دوه ځلې بمباري کړې ده پر سنگین ولسوالۍ روانونه وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده وسلوال طالبان وایي شاوخوا ټوله ولسوالۍ تر ولکې لاندې ده خو افغان چارواکي یې داور ادوي او وایي وسلوالۍ په شاتم بولي او د ولسوالۍ واکې بیا ترلاسه کړي دي په افغانستان کې د ناټو ماموریت یو امریکایي وایند بیګابو ویل امریکایي پوځ تر نیمې شپې مخکې په سنگین ولسوالۍ کې دوه هوایي بریدونه کړي دي په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي دا خبره نوموړي تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه غونډې ته د وینا پر وخت غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره باید پر سیمه ییز کچ هلې ځلې وشي اردغان زیاته کړه چې ترکی سرتیری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا یې وي عربی ټولنې په شمالي عراق کې د ترکیې سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکیو سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ حمله او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکیې غوښتنه وکړه چې سرتیری د له عراق وباسي. د عربي ټولنې مرستیال مشر احمد بن حلی وویل ترکیو سرتیرو په سیمه کې ګډوډي هم زیاته کړې ده. له بغداد سره د کړکې شاره مول په خاطر ترکیې د روانې میاشتې پر شلمه اعلان وکړ چې له عراق یې د سرتیرو ایستل پیل کړي دي. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې پولیسو په پاریس کې د تیرې میاشتې بریدونو په تړاو نهم مشکوک کس نیولی. د نومبر پر 14 په شویو حملو کې 130 کسان وژل شوي ول. د بلجیم څارنوالانو تېره ورځ وویل له دې سړي سره د پاریس حملو ډلې مشر عبدالحمید اباود خپلوان حسن آیت بوالحسن تر هغو حملو وروسته او بیا د پولیسو چاپو 15 ورځې وروسته 3 ځلې رابطه کړې وه. د څارنوال له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د نیول شوي کس نوم عبدالله دی چې 30 کلن بلجیمی وګړی دی او د ډسمبر پر 22 د ترهګرو وژنو او د یوه ترهګر سازمان په فعالیتونو کې د ګډون په تورونو نیول شوی دی. بیان زیاتوي پولیسو په سمدستي ډول د نیولو اعلان ځکه ونه کړ چې پټ ملګري یې خبردار نشي. دا د دې مهال خبرونه او اوس تاسې له سراج زهیره په پاکستان کې د موسم حال اوري.
د موسمیتو د محکمې په وینا راتلونکي 24 غنټو کې بعد د ملک په زیاتره سیمو کې موسم وچ او یخ وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. د غرنګ په پیښور بنو او پړچینار کې به وریځي خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 18 بنو کې 4 او 18 او په پړچینار کې به منفی 3 او 9 وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او درجه حرارت به پکې کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. هندي وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان نوې ودانۍ پرانستې. د بلوچستان نوې اعلی وزیر ویلي د صوبې امنیت ښه کول به یې لومړیتوب وي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د ګل په ورځ د قبایلو له پارلماني استازو سره پر اصلاحاتو خبرې کوي. هلته د قبایلي اصلاحاتو کمیشن یوې غړي ویلي په هغه سیمو کې دې په تدریجي ډول اصلاحات وشي.
کوم څه کوم ځکه په کار دي چې نه دي د شپې چې د نسخه نه چې موږ په فاته کې دا کول غواړو.
د قبایلی سیمو چارو دفتر وایي د تیر کال پرتله سږ کال د پولیو ناروغۍ 90% کمه شوې ده. او په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 15 زده کوونکو ته د معلوماتي ټکنالوژۍ کورس پرانستل شوی دی خو زده کوونکي وایي دا پروګرام باید پراخه کړل شي.
دومره خسته پروګرام د پاره باید ډیر کسان ونیول شي. ننګرهار خو وخت ولایت د ډیر نفوس لري او ډیر ماشینې دلته اوسي.
شننی او تبصری هم در خبرو ل مشال رادیو سره سه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ګرمي دولس بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي وایي افغانستان به یوازې هغه محل بریالي شي چې پولی هغه خواته د ترهګرو جالي وترل شي. نوموړي لکسات مخې د افغان پارلمان نوې ودانۍ تر پرانستلو د پارلمان دواړو جرګو ته د وینا پر وخت ویل هیواد د افغانستان د راتلونکي بنیاد دی او د جګړې اور نه لګي. د افغان ملي امنیتي ځواکونو هغه سرتیرو د بچو لپاره 1500 سکالرشپ اعلان هم وکړو چې په جګړو کې وډل شي. بل مودي ویل چې د سلما بند با ازر د برېښنا پیدا کول پیل کړی. نریندر مودی نن سهار وختي له ماسکو کابل هوایي ډګر ته ورسی ورته افغان امنیتی مشاور حنیف اتمر او نور چارواکو ستړي مشر ته ورغلی ول. هندي وزیر اعظم د پارلمان غړي غونډې ته هم وینا کوي او دا محل دا غوي نوموړي وینا روانه ده چې څنګه دا غوي وینا پایته ورسیږي په تاریخ په اړه به تاسو ته نور تفصیل درکو. په همدې موضوع کې پاتې کیږي څنګه تاسو واوریدل چې د هندي وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان ودانې پرانستی او وینا کړې ده. د هند وزیر اعظم د کابل ته د سفر په اړه په پاکستان کې کارپوهان سوي ل اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې رپورت کې وو.
د هندستان وزیر اعظم هاوس لخوا په سماجی ویب پاڼه جاری شوی بیان تر مخه وزیر اعظم نریندرا مودی په یو ورځنی سفر نن سهار وختي د روس نه کابل ته ورسېدو. نریندرا مودی په داسې وخت کې د کابل سفر کړی چې دوه ورځې وړاندې هندستان افغانستان ته درې روسی ساخته MI-15 هلیکاپټرې ورکړي دي. پاکستان کې کارپوهان دغه سفر ته په کم نظر ګوري او آیا د نوی ډیلی او کابل ترمنځ دفاعي مرستې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو سره سر غورځولی شي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او پاکستان افغانستان په تعلقاتو نظر لرونکي خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نه دوی
د افغانستان لپاره ځکه مهم دی چې افغانستان ته د هر یو هیواد د مرستو ډیر زیات ضرورت دی، فوجي، اقتصادي او دغه رنګ نور، ځکه چې افغانستان جنگونو ډیر زیات ځپلې دي. زما په نظر باندې دې ته په یو مثبت انداز کتل پکار دي. البته که د چا دا شکونه وي چې کېدی شي د افغانستان خاوره استعمال شي د بل یو هیواد په اړه، بیا دغه رنګ اندېښنې بیا افغانستان مهم لري. او دا هر یو هیواد نظر هم دی چې هغه خاوره که د پاکستان دی که افغانستان دی که هند دی، هغه د یو بل هیواد خلاف استعمال نه شي. زما په نظر باندې سفر ډېر زیات مهم دی او دغه سفرونه نور به هم وشي.
همداراز د نړیوالو چارو یو بل کارپو او پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي د افغانستان او هند تعلقات ډېر پخوانی دي. دې زیاتوي
ما خیال دی افغانستان چې کوم تعلقات هند سره لري، هند ورسره ډېر لوی مخکې مدد کړی دی. اندرا ګاندھی هسپتال یې هم جوړ کړی دی، هلته سړک یې ورته هم جوړ کړی دی او تجارت هم ورسره کوي او زمانی نه کوي ورسره نن نه نه کوي. بل افغان حکومت ته ډېر زیات د هلیکاپټرو ضرورت و، ولې چې ایر سپورټ چې دی امریکي فوجونه ناتو فوجونه چې کله وتو د افغان فوج خو جوړ کو هوایی فوج نو دې لپاره اغې لا د هلیکاپټرو ضرورت دی او هند ولا هلیکاپټرې درې ورکوي څلورم بوله ورکوي. بل چې هارت آف ایشیا کانفرنس کوم شو نو افغانستان کې امن راوستو لپاره او د حکومت مرستې د ټولو اعلان کړی دی، شمول هند اعلان کړی دی.
د ذکر دا چې تیر وختونو کې هندوستان افغانستان ته د پوز د روزنې وړاندیز هم کړی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړیت تاسو غوږی درنو ودونکو د بلوچستان نوې وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواب شریف بعد رواني میاشتې پر دشته منیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانځي. تیر مازیګر د وزیر اعلی د سوګن پروتوکول وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت زهری ویل د حکومت به هڅه کوي چې په صوبه کې د امنیت مسله هواره کړي او له هغو بلوچ ملت پالو سره د روغ جوړی خبرې وکړي چې د پاکستان آئین مني. په دې اړه په کوټه کې د مشال اړیو خبریال خدای نور ناصر دا رپورټ جوړ کړی چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر په غږ پیلېږي.
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
د بلوچستان اسمبلی د پنځمبې په مازګرنۍ غونډه کې د یو قرارداد د لارې نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب کړ. د اسمبلی په دې غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال یو قرارداد وړاندې کړ چې تر هغه وروسته په اسمبلی کې موجودو څلور پنځوس غړیو ټولو په غوڅ اکثریت سره پر نواب زهری اعتماد وکړ. د اعلی وزیر په حیث په خپله لومړنۍ وینا کې نواب ثناء الله زهری وویل د صوبې امنیت ښه کول به یې له لومړیتوبونو څخه وي. زما په لومړیتوبونو کې به تر ټولو مخکې د امنیت د مسالې هوارول وي. که څه هم ډاکټر مالک بلوچ تر ډیره ځایه دا ستونزه هواره کړې، لیکن موږ به امنیت نور هم ښه کوو. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب زهری په دې وینا کې اعلان وکړ چې د دوی د ګوند مرکزي حکومت د چاینا پاکستان اقتصادي لارې مسله هم هواره کړې او په خبره یې د غربي لارې د پرانیستلو اعلان به د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه په ژوب سیمه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پخپل وکړي.
سی پیک کے حوالے سے یہاں پر مغربی روٹ کا
د سی پیک په حوالہ دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېری خبرې وسوي. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړي. اوس دا ستونزه هم هواره سوي او په دیرشم ډسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لارې پرانیسي. نواب زهری زیاته کړه د حکومت په لټولو هغو وسلوالو سره چې د پاکستان آئین منی خبرې کوي او په خبره یې هغوی هم باید له جمهوری لارې د خپلې خاورې او خلکو خدمت وکړي. هر هغه څوک چې د پاکستان په آئین کې ځننه خبرو ته راځي زه ورته هرکلی وایم. دا خلک دې راسي او له سیاسي او جمهوری لارې دې د خلکو خدمت وکړي. تر دې وروسته د بلوچستان د گورنر په کور کې گورنر محمد خان اڅکسي له نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري څخه سوګند واخیست چې تر هغه وروسته نواب ثناء الله زهري د پنځمې په ماښام د بلوچستان د وزیر اعلی په حیث کار پایل کړ. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د 2013 میسوي کال تر ټولو ټاکنو وروسته د دغې صوبې د درې لویو حکومتي ګوندونو مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او د نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ په مري شارګوټه کې د حکومت د جوړېدو تړون سوی و چې تر مخه به یې دوه نیم کاله د اعلی وزیر څوکۍ د نېشنل ګوند له ډاکټر عبدالملک بلوڅ سره او د پاتې دوه نیمو کلونو لپاره به د مسلم لیگ نون نواب ثناء الله زهري د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
درنو ودونکو په رپورت کې مې واوریدل چې نواب ثناء الله زهري د بلوچستان نوی اعلی وزیر په توګه سوګن پورته کړی دی. نوموړی په 2013 کال کې د مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي ترمنځ په مری کې له شبي موافقې سره سم د بلوچستان نوی وزیر اعلی شو. د مشال اډیو خبریال نیاز مساخیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له یو مشر او د بلوچستان اسمبلی له غړي نصرالله زهري سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د ثناء الله زهري له منتخبېدو څه هیلې لري.
دو نیم کال چې کوم حکومت سوی دی، یو بهتر حکومت وو، ګډ گورننس وو، امن او امان بهتر سو، تر ډیره حد بهتر سو، هوا برای تاوان واقعیت ختم سو، ټارګټ کلینګ ختم سو، تعلیمی نظام بهتری خواته روان دی. نو موږ دغه امید ساتو چې را روان دو نیم کال کې هم دغه پوزیشن نور مزید بهتره شي.
سره سب سیړون کې په دې نظر دي چې ډاکټر مالک سره ستاسو خپل منځي همکاري زیاته و. آیا له ثناء الله زهري سره به هم دغه همکاري تلک به سیړون کې به مستسوي کسنګ؟
درو ګوندونو یو اتحاد، یو سیاسي اتحاد دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي ار اتحاد چې کړی دی په مارشل لا کې، کسوې دی ایم ار ډی په شکل کې، کبیا د ای پی ڈی ایم په شکل کې سوې دی، کده پونم په شکل کې سوې دی. په هر اتحاد کې پښتونخوا ملي عوامي پارٹی خپل فرائض ادا کړی دی، په اصول اتحاد کړی دی او په اصول باندې ټینګ پات سوی دی. نن موږ د نېشنل پارټي سوی اتحاد دی، موږ د مسلم لیگ نون سوی اتحاد دی. نو پښتونخوا ملي پارټي ل خپل اتحادیانو سره په اصول به ټینګ روان وي.
وزیر صاحب، وزیراله خو بدل سو، آیا وزارتونه به هم بدلی؟
بردا دا چې کم ډپارټمنټونه، کمې موکمې د کمو پارټیانو سره دی، هغه به دغه پارټیانو سره وي. اوس د پارټیانو خوښه ده چې هغه زاړه کسان وزیران کیږي یا نوی کسان. پدې چې وزیر اعلی چې نوی وزیر اعلی، نو هغه بیا نوی خپل کابینه جوړیږي. نو کابینه د هرې پارټۍ لیست به هغه پارټۍ ورکوي. نو دا د پارټیانو خوښه ده چې څوک وزیران وي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی وو نصر الله زهري چې مشال رادیو سره مرکه کوله. درنو درګو د مشال رادیو خبرونه تاسې غوږی. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلیمان کې د هغه سیمو استاذي وای د ګول یا دوشنبه په ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. دا خبره د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان په او په کمی اسمبلی کې د قبایلو استاذي حاجی شاه ګول پریدی تیر ورځ مشال اړیو ته وکړه. په پارلمان کې د قبایلو ځینی استاذی د آئینی حیثیت بدلولو غوښتنه کوي، خو ځینی مخالفت کوي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي ځینی خلک د اصلاحاتو مخه نیسي، نو ځکه دوی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې غونډه وربللې ده. نور تفصیل د یو وړکې د میروستو. د قبایلی سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي الاینس غړو د هغو سیمو له پارلماني غړو سره د دسمبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي چې د اصلاحاتو په لړ کې خپل منځي اختلافات ختم کړي. دا خبر په پارلمان کې د خیبر جنسي غړي حاجی شاه جګول افریدی مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. نو موري زیاته کړه
په 28 تاریخ باندې چې کم دا فاټا ګرند الاینس په نوم باندې دوه کم هغه جوړ کړی، هغه سره زموږ په 28 تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې ان شاء الله تعالی زموږ به حاصل وخت کوشش دی چې دا زموږ د تیم مثلا دا زموږ د قبایلی عوامو مثلا موږ د عوامو خبره کوو. نو ان شاء الله تعالی موږ یو بل کنوینس کوو چې هغه تاریخ باندې به زموږ اختلافات ختم شي. ان شاء الله موږ په یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوق لپاره پارلمنټریان د اونیس چې موږ سینیټر او نېشنل اسمبلی والا موږ به وو پکې ان شاء الله چې کوم فاټا ګرانډ الاینس را کوم تړلي خلک هغه وو ټول پکې.
شاه جګول پر دې ویل ځینې قوتونه غواړي چې د قبایلی سیمو استاذو ترمنځ اختلافات جوړ کړي او ترې ګټه پورته کړي. د دې په خبره د فاټا سیاسي اتحاد او د دوی یو مقصد دی چې فاټا په ملکی بهیر ورګټ کړي. بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر اخونزاده چټان له مشال رادیو سره په خبرو کې د دسمبر په 28مه نیټه د غونډې خبره تایید کړه او ویل دا به په هغه ورځ معلومیږي چې په دغه غونډه
غونډه کې د پارلمان څومره غړي ګډون کوي خو نوموړي ویل
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسو هغه نه پس دی د سېنات چیرمن د زربانی شم سره ملاقات کړی دی او نو دغه متغه حالې ځلی شروع دي چې په سېنات څخه طریقې سره کوم اصلاحات او غوښتنه چې آل پارتا سیاسي اتحاد کړی دا چې دا پوره کړی شي د دې په مخه کې راوټونه ورته چې یا خدا چې دا جنډه بالکل د اصلاحاتونه شو کوي اصلاحات کیږي نو چې هغه مرونه شي چې څومره غوښتنه د پارتا سیاسي اتحاد
اخونزاده چټان دا هم بل چې مراتب یافته طبقه ځینی خلک راپارولې دي او هغه خلکو په منظمه توګه په ټولنیزه میډیا او په نورو ځایونو کې کمپاین شروع کړي دي چې دا فاټا سیاسي اتحادي مقاصد ته زیان ورسوي بلخ په سېنات کې د جنوبي وزیرستان سېنټر صالح شاه له مشال رډوسر په خبرو کې ویل باید د قبایلی ولس غوښتنو ته غوږونی ولشي نو موري زیاته کړه
فاټا باندې خور څوک سیاست کوي په پارلمان کې هم سیاست کوي په میډیا کې هم او بعض خلک دا سي دي چې د فاټا د الګ د دې خبر نه دي خو سیاست کوي نو هغه کې موږ په چا باندې تنقید نه کوو خو ول بس په هغه شی باندې پکار دي چې د څنل سړی خبري نو زندگی نما داسې کسان چې هغه اختلاف لري په دې کې فاټا په یو موقف کې هغه موقف باندې د قبایل خپل وسه پر ولار دي چې هغه د فاټا اصلاحات د قبایلو د مرزه مطابق وشي
د قبایلی سیمو استادو او د فاټا سیاسي اتحاد ترمنځ ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د وزیر اعظم لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په مخه یو ځانګړی کمیټه جوړه شوې چې په راتلونکو سوروزو کې به د قبایلی سیمو دوره کوي درنو ودونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو په دې رستو کولونو کې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمیر کمیشنونه او کمیټې جوړې کړې دي چې زیاتره یې خپلې سپارښتنې او وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړې دي خو اتر وسه دا وړاندیزونه نه دی عملی شوی تیر کال هم حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن جوړ کړ چې خپلې سپارښتنې حکومت ته ورکړې دي خو د هغه کمیشن غړي او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم مشال اړتیا ویل چې حکومت دې نوې کمیټې نه جوړوي او د دوی وړاندیزونه دی عملی کړي لنوموړي به پختلی چې د قبایلی سیمو په اړه د وسنی وفاقي کمیټې یا نورو کمیټو په اړه څه نظر لري
پاکستان کې او زموږ چې کوم یو هغه ټراجېډي به ورته وایي چې کومه ریالټي دا چې کوم سچويشن دی نو بس هغه موږ کمیټې نه جوړو کنه اکشن نه اخلو دا زموږ د کمیشن چې کومه دې موږ ریفورم نه وایي دیس از انټایرم ریپورت زموږ چې کوم کمیشن ریپورت چې کوم دی نو دیس از بیسیکلی انټایرم دی دا او د لکه دا یو د ترانزیشنل پیریډ د پاره دی هغه سټپ وایز دې چې فاینلی هغه بده فاتا سټیټس ډیسایډ کی نو هغه د فاتا خلل په خپل ډیسایډ کی کو هغه ریپورت هغه چې کوم د کمیشن چې کوم هغه فاینډینګز یو ریکمنډیشنز کو هغه دا ټول چې څوک اوس کمیشن او کمیټي جوړي هغه دی وګوري نو اس کمیټي او کمیشن ته ضرورت نشته ځکه چې هغه مونږه فاینل دغه شي کوم دی ریکمنډیشن دا چې د فاتا خلل به فیز وای خپل سټیټس لپاره چې دی نو چې کوم دا وی خو خدانو دای په مطابق دی هغه د دې سیر کیږي
مسرت قدیم صاحب چې دا کم کمیشن دی د فاټا چې کم کمیشن دی په دې غره تاسو وای چې د دې کم کار کم کړي دي تر اوسه پوری هغه کې څومره پرمختګ شوی دی
کنه زمو خو دې پر کار چې موږ هغه رپورت ورکو پای کې بیا امپلیمنټیشن چې کوم نو هغه کې د انسټیټیوشنل دا هغه کې دوه قسم دي یو لکه انسټیټیوشنل ریفورمز دي او یو چې کوم دی نو هغه تاسو ته به زدهګرین کې ادمنستریټیو او پولیټیکل د دې قسم لري خو په اړ کې چې کوم د سیکریټریټ او د یاد ګورنر هاوس والا چې کوم ریفورمز دی هغه اولډری چې شروع شوې دي او د دې نه علاوه چې کوم کو تاسو وګوره نو د ټي ډي پی لپاره چې کوم فریم ورک جوړ کړی په ریفورم کې چې ورکړې نو پای خو اولډری کار روان دی خو روان شوې دي خو مخه شانت دي نور داسې لکه دا چې کوم د کوک امپاکټ والی دي د یونیورسيانو اعلان د یونیورسيټي جوړولو د یونیورسيټي اولډری ځمکه اکوایر شوې ده
وفاقي حکومت د وزیر اعظم په مشرۍ کې 15 کسیز یو کمیټه جوړ کړله اوس د عمران خان دا خبره کوي چې موږ قبایل سره خبرو لپاره کینو نو د دې تاسو هغه څنګه ګوري اهمیت څومره دی چې آلډیز تاسو یو کار کړی دی د فاټا کې د انتظامی او دوانو د بدلون لپاره یو تجاویز مو ورکړي دي. دوی ته تاسو څنګه ګوري چې د وفاقي او صوبایي حکومت چې کوم داسې سټپس اخلي؟
زما صرف زه یو خبرو کوم په دې کې پولیټیکل ویل پکار دی زموږ ریفورم چې کوم دي کو هغه شانتي امپلیمنت چې څنګه هغه موږ له ریکمنډیشن ورکړي په کومه دي چې موږ سره مین سټیک هولډر د پاکستان چې کوم دي هغه مو سره مې ګری کړل دا نه هوپ یو انډرستانډ چې په مین سټیک هولډرز کې څوک یادوم پولیټیکل سټیټس چې کول لپاره تاسو له ریسورسز پکار دي تاسو له دې هغه شانتي سکل فل خلق پکار دی کپاسټی بالکل پکار دی او هغه لپاره کم از کم دو کال پکار دی هغه فیز وایس کی دی شي اته نه دی د شپې چې د نصف نو سکول نه شي چې موږ په فاته کې دا کول غواړو دغه چې د ګلګ بلتستان حال هم تاسو کتلې او یو ریفارم پاتې چې نو بلوچستان هم انو چونو هغه ټول واپس شو کنه چې او څه پرې پولیټیکل ویل نه ویني دول ډیر کمیشنونه دی کمیټیانه دی جوړ شي اسم نه لکی
دا فاټه د اصلاحاتو کمیشن پخوانی غړی او صوبای پخوانی صوبای وزیر مسرت قدیم چې مشال رډیو سره ځانګړي مرکه کوله.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتہ د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیرې؟ دا خبرونه هر ونی د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړه چې تاسو وګورئ دا د مين وړاندې څنګه تاسو یې اوریدل د قبایلی اصلاحاتو په اړه روبوټون تاسو واوریدل په همدې موضوع له پاکستان خبریدونکو ایکسپرس ټریبیون ورسپانی خپل اداریا خبره کړې ده. په اداریا کې راغلي چې په هغه سیمو کې لا هم د برتانیې واکمنۍ وخت قانون چلیږي لیکن وایي له لسیزو راهیسې د قبایلو له ولس سره ژمنې کیږي چې نظام او آئینی او قانوني حیثیت به یې هم وربدل کړل شي خو پکې یو وعده هم نه ده پوره کړل شوی. منور شاه د لیکنی له مهمو برخو سره
دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په دې مقاله کې راغلی چې قبایلی ولستا وخت په وخت دا باور ورکړل شوی چې زر به یې سیمه کې آئینی او قانوني اصلاحات وشي خو دې لپاره تر دې دمه په حقیقت کې د نشټ برابر کار شوی دی. قبایلی سیمه د پاکستان تر ټولو شاته پاتې سیمه دي چې پکې خلکو ته بنیادی سہولتونه ډېر کم دي. د حکومت لخوا دې سیمه ته د توجه نه ورکول لوجه د دې سیمه په بیلابیلو برخو کې سخت دریځي اثر راپورته کړی دی چې په نتیجه کې یې دغلطه پوزي یاد کیږي په سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده. ورسپانه لیکي چې په دې ورستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو پارلماني اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې چې د جرګو د لارې به د قبایلی مشرانو په صلاح د دې سیمې د مستقبل په اړه وړاندیزونه کوي. خو د دې 15 تنې کمیټې اولنې ناکامي ده چې پکې د قبایلی سیمې یو غړی هم نشته. په سینټ کې د قبایلی سیمو دوا غړی ویلي چې نه دوی د کمیټې جوړولو نه خبر کړی شوی او نه پکې د دوی نه صلاح اخیستل شوی. نو د دې نه معلومیږي چې په دې کمیټې اعتماد خو پرېږده دا بس لاستراوړنی ولري. د ورسپانې په وینا دا مهال د قبایلی سیمو د مستقبل په لړ کې درې ممکنه لارې دي. یو دا چې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. دویم دا چې دا سیمه د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل کړي شي او دریم دا چې د قبایلی سیمو تنظیم د ملکن ایجنسی په سیر د مرکز نه پختونخوا صوبې ته حواله کړي شي. خو ورسپانه لیکي چې دا ټول لارې ډېرې ګرانې دي. د دې ادارې په اخر کې لیکل شوی چې د لړکې د قبایلی ولس رائے اخیستل ډیر مهم دي خو دغه خلک هم جدا جدا رائے لري چې پکې اتفاق رائے پیدا کول یو مشکل کار دی. اوس دا کمیټې د دغه مشکل کار تر سره کولو ځمواري لري. نو کسه هم په ولنی پړاو کې دغه کمیټې د قبایلی غړو ځان سره شاملولو کې ناکام شوه ده خو په کار دي چې وړاندې دا ډول بنیادی خبرې په پام کې ونیسي کنوي نو دا به هم د حکومت لخوا د قبایلی ولس سره یو بل د دروغ وعده ثابت شي.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اډیو ته تاسو وګورئ د خبرونه په دوه منمای کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. خو وخت شبه دی د ګرمۍ 12 بجې پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې ناشته لول هغه نه د خبرونو لنډیز بباور. هندای وزیر اعظم نریندر مودی وايي افغانستان به یوازې هغه مهال بریالی شي چې د پولي هغه خواته د ترهګرو ځالې وتړل شي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایند وکاس سوروپ پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویلي مودی د افغان پارلمان نوې ودانۍ تر پرانیستو وروسته د پارلمان غړې غونډې ته د وینا پر وخت وویل هیواد د افغانستان راتلونکي بنیاد ګدي او د جګړې ور نه کړي. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په روانې میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. دا خبره نوموړي تیر مازیګر تر ولی وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلمان کې د هغه سیمو استاذي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ بعد اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلو استاذي حاجی شاجګل پردي تیر مخام مشال راډو ته وویل په غونډه کې به د قبایلو ټول استاذي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي. په پیښور کې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغه سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي 96% کم شوې ده. چارواکي وایي امریکایي الوتکو 13 ورځ د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ دوه ځلې بمباري کړې ده. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکیې سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکیې سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې د اول انقری غوښتنه وکړه چې سرتیری دی له عراق وباسي. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې پولیسو په پاریس کې د 13 میاشتې بریدونو په تړاو نهم مشکوک کس نیولی دی. د دې کس نوم عبدالله دی او 13 کلن دی او د بلجیمي وګړی دی. پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول جو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريال راب اکرم خان د پاکستان ځینو ورسپانو ادارې لوست دی او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د تیلو د ګیس نظم ادارې د اوګره په فیصله د خفغان اظهار کړی دی او ویلي دی چې په یخ موسم کې د مخکنه اولسه د ګیس سہولت په سمانه ملاويږي نو فل حال د دې نرخ زیات نه کړی شي. ادارې په وینا د ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د پاکستان اولس هر کال ګرمیانو کې بجلی او په یخ موسم کې د ګیس سخت کمی سره مخ وي. ادارې زیاتوي چې ګیس نه صرف پخلی او کورونه ګرم ساتلو لپاره ضروری وي بلکې سنتون له هم د نړۍ په مختلفو ملکونو کې واور ورېدو لکبل بیا هم د ګیس فراهمی جاری وی. خودل د سبندوبس نیوی او اولس پریشانه سره مخ وی او هر ورځ احتجاج کوي. ادارې لیکي چې د احتجاجونو باوجود د هل سلار نخ کاری حکومت له پکار ده چې د ګیس ملکی وسایل پکار راولي او بهر ملکونو سره شوی منسوبې دي د مکمل کولو کوشش وکړي او د سره سره مخ په وړاندې زیاتیدونکې په ګرانې دهم کابو عمومي ځکه چې دا د اولس حق او د حکومت ذمہواری ده. په همدې موضوع اج ورسپان خپل ادارې کلی کې په اوړي کې د بجلی لوډ شیډنګ او په یخ موسم کې د ګیس کموالي له وجې اولس سره د مشکلاتو مخ وي. ادارې په وینا چې د بجلی د پیداوار نه علاوه د تیلو ګیس او د کولی د ذخایرونو هم د غونډ ملک معیشت ته ګټه رسیدي شي. ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدای چې د بجلی او د ګیس ځخلا مخنیوي کول خپل د متعلقه ادارو ذمہواری ده. خو د دې سزا اولسه ملاويږي او ورته د زیات رقم بیلونه ورکړي کیږي چې په هیڅ صورت صحیح نه ده. ادارې مخکلي کې د دې لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره پکار ده چې په تکنیکی توګه موثره د ګیس او د بجلی نظام جوړ کړی شي او د کونډې کلچر هم ختم کړی شي. مشرق ورسپان خپل ادارې کلی کې چې اعلی چارواکو او سیاستوالو په سخت سکیورټی کې تک راتګ او خطابونو د اولس ژوند مشکلاتو سره مخ کړی دی. د ادارې په وینا د یو مثال په تیر ورځو کې په کراچۍ کې را مخته شوی دی چې د پیپلز پارټي بلاول بوټو زرداری د یو اسپیټل افتتاحي تقریب کې ګډون لوجې یو ماشوم په وخت به سہولیت نه ترلاسه کول لوجې مړ شوی دی. ادارې زیاتوي چې په نورو صوبو کې هم صورتحال د دینه مختلف نه دی، هلته هم په سړکونو ګاډي ولاړ وي. ادارې زیاتوي چې سیاستوال اولس نه فاصله کې اوسېدل غواړي نو بیا د دې سره ضرورت دی چې په اولسي کې ځانونه په خطر کې واچوي. دا نه صرف د سرکاري وسایلو نقصان دی بلکې اولس هم په مشکلاتو کې اچول دي. ادارې وایي دا بخنه وي چې په سرکاري ځایونو کې د منصوبو افتتاح وشي. د سره به نه صرف سرکاري عمله په اوړي او یخ موسم کې پوره ورځ د ودرېدونه بچوي بلکې وسایل به هم نه ضایع کیږي. ادارې اخري کلی کې د پارلمان غړو له دا مسله په ایوان کې وچتول پکار ده او د بحث نه پسته تجویزونه وړاندې کړی شي او په هغې د عمل وکړی شي چې اولس اسانتیاوې ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو په برخه کې مونږ نن د پاکستان انګریزي ژبې ډان او د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼو لیکنې راخستې دي. ډان ورځپاڼه د سعودي عرب په مشرۍ په ترهګرۍ ضد ائتلاف کې د پاکستان پر ګډون بحث کړی او انډیپندنت ورځپاڼه د افغانستان په جنوب کې روان تاوتریخوالي ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو لنډیز او ژباړه بوریوال کاکړ اوروي.
دان ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د داسې هیڅ یو هڅې برخه ونه ګرځي چې د شام ولسمشر بشار الاسد له واک لرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز چودري وویل پاکستان د شام ځکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او د دې مخالف دی چې په شام دې بهرني پوځونه ورننوځي. ورځپاڼه لیکي چې د شام شخړې له پیله پاکستان بالکل بې طرفه پاته شوی و، خو اوس د بهرنیو چارو د سیکرټري په دې اړه د پاکستان په تګلاره کې یو لوی بدلون په ډاګه کړ. ډان لیکي داسې ښکارېده چې سعودي عرب پاکستان بې له رضامندۍ په ترهګرۍ ضد هغه نړیوال ائتلاف کې شامل کړی و چې څلور دېرش هیوادونه پکې شامل دي، خو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې دوی په دې ائتلاف کې شامل دي، خو د فعالیت نوعیت به یې له هغه وروسته په ډاګه سي چې سعودي عرب د دې ائتلاف په اړه تفصیلات ورسره شریک کړي. ورځپاڼه لیکي چې دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عرب پاکستان بې له سلام او شورې او هوکړې په خپل پوځي ائتلاف کې شامل کړی دی. پاکستان تر دې وړاندې په هغه ائتلاف کې هم شامل کړل شوی و چې په یمن کې بریدونه کړي وو او د پاکستان بیرغ د هغه ائتلاف د رسنیو پر دفتر درول شوی و. د ورځپاڼې په لیکنه د سعودي عرب د اعلان ډیر هیوادونه حیران کړل چې د ترهګرۍ پر ضد یو داسې ائتلاف یې رامنځته کړی چې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. د ډان ورځپاڼې په لیکنه د ترهګرۍ ضد د نوي نړیوال ائتلاف مرکز به د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کوي. بل پلو د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي دي چې برتانیا د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته د وسلوالو پر ضد جګړې ته عسکر لیږي، خو له هغې جګړې تښتېدلي کډوال نه قبلوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکي برتانیا چې په سلو کې شاوخوا یو څلوېښت کډوالو ته پناه ورکوي، په هغوی کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی. ورځپاڼه زیاتوي چې اروپا ته په رسیدلو شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو کې زیاته پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې په شام کې د جګړې له کبله پر کډوالۍ مجبور شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې اروپا ته په رسیدلو کډوالو کې دویم لوی شمیر د افغانانو دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال اړتیا تاسې غوږی ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال اردغان وویل ترکی سرتیری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا وي. غونډې ته د وینا پر وخت غنی وویل ترکمنستان د ګیسو پایپ لاین به له افغانستان تر پاکستان و هند غزبل کیږي، نو ځکه باید د سیمې هیوادونه د افغانستان ثبات لپاره کار وکړي. تفصیل سلطان سرور راکبی.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په انقره کې غډې خبری غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په انتقالي دوره کې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیوالې ټولنه باید خپلې پخوانی تیروتنې تکرار نه کړي او افغانستان باید د انتقالي دورې پراتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرې نه کړي. نړیوالې ټولنه بالخصوص باید له پاکستان سره هم د پراختیا او امنیت په برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس زیاته کړه هغه ګامونه چې افغانستان، پاکستان او ترکیه سره له ټولو خندونو او ستونزو اخلي دغو هیوادونو ته مستقیمه او غیر مستقیمه ګټه رسوي، خصوصا د تروریزم ضد مبارزه کې. بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د ترکیه هغه هلې ځلې وستایلې چې په افغانستان کې د امنیت لپاره ترسره کوي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې تیر ترخه یادونه ختم شي او د سیمه ایزو همکاریو یو نوی پاڼه پرانستل شي. هغه وویل چې د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د رسولو پروژه ډیره مهمه ده او دای باور لري چې دغه پروژه به دغه سیمه چې په خوا وشل سوی و بیرته سره یو ځای کړي.
مناسبات ما عمیق و اساس
د مونږ اړیکه جوړې او پراخې دي او د اړتیا ده چې ټول یو باثباته او مرفه افغانستان د سولې او ثبات او سیمه ایز همکاري د یو اساسي ځای په توګه په نظر کې ونیسي
او همکاري منطقوي در نظر بگیرن.
د ترکیه جمهور رئیس دغه راز وویل چې ترکیه ځواکونه به تر هغه چې د افغانستان ورته اړتیاوي په دغه هیواد کې پاتې وي. د ترکیه 508 عسكر د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ننګرهار کې 15 پېټ ځوانانو ته د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی سلور میاشتنی روزنه ورکوي. دا روزنه بهیر په اوګدو کې با باختر په هنتون ټکنیکی مرستې کوي. په دې لړ کې په جلال آباد کې له شاوخوا 200 کسانو څخه امتحان واخستل شو. نور تفصيل د باز محمد عابد پر رپورت کې ورو.
د ټکنالوژي په برخه کې د غزدکړي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په مالی او د باختر په هنتون په تخنیکی مرستو پر مخ وړل کیږي. د باختر په هنتون د ژورنالیزم په هنزي رئیس حامد عبیدی د کانکور د ازموینې پر مهال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دا پروګرام د مخابرات وزارت په مالی مرسته پلاره چول شوی. د باختر خصوصي پنتون د برنامه په 15 ولایتونو کې عمل کوي او تاسو عملا ګورئ چې موږ نن راغلی اوسو او ننګرهار کې 200 کسانو ګډون کړی او د 10 کسانو موږ یوازې 15 نفره د پروګرام لپاره ټاکو.
د ننګرهار د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مرستیال عزیز الله حبیبی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی وزارت غواړي چې ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې وروزی او په کاري وګماري.
د مخابرات وزارت د غزوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې یا آی ټی په برخه کې په اډوانس یا په لوړ سطح باندې وروزی چې په راتلونکي کې دوی وکولی شي چې خپل هیواد ته مزر د خدمت شي او په خپل هغه رشته کې یا فیل کې دوی وکړو کې.
په ننګرهار کې د کانکور د بریلیوز د کونکو لپاره په زیا انسټیټیوټ کې زده کړې ورکول کیږي. د دغه انسټیټیوټ مشر ضیاء الحق ضیاء وایي دوی ژمن دي چې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې ځوانان په سمته غوروزي.
موږ اداره ان شاء الله ژمنه ده چې دغه پروګرام په ښه شکل سره د سلور میاشتو دوره کې دوی ته دغه تدریس ورکوو. دغه شاګردان چې زموږ نه فارغيږي دوی په عملی شکل سره کولای شي د آی ټی په فیلډ کې، د ډیټابیس په فیلډ کې، د ویب پیج ډیزاینینګ په فیلډ کې تورن توراندي شي او دوی خپل کار
یو تنځوان د ازموینې پر مهال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل تم لري چې د زده کړې دغه پروګرام ته بریالي شي او ټولنې ته د خدمت جوګ شي.
نوم مې خالص سفیر دی او د زیکس انسټیټیوټ یو شاګرد یم. مخکې مې هم دلته زده کړې کړې دي او اوس دغه چانس دی د پری چانس نو غواړم دغه چانس کې کامیاب شم او د هیواد ته د خدمت کول چې کاو کړم.
خو یو بل تنوي چې د ننګرهار لپاره باید سهم زیات کړي شي.
جهانگیر د ننګرهار ولایت اوسیدونکو په فعال حال د بیسیس د سلورم سینما مسله دومره خوسته پروګرام د پاره باید ډیر کسان ونیول شي. ننګرهار خو وخت ولایت د ډیر نفوس لري او ډیر مسلین دلته اوسي. دته باید 50 فرض ما په نظر ډیر زیات کم دي.
یاد دی وی چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د باختر پونتون سره د یو قرارداد په اساس لننګرهار نه علاوه په هرات، کندوز، مزار شریف او کندهار کې هم د کانکور د ازموینې په اخیستو سره ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
مشال رادیو تاسو غوږی پولیټیک ټیکو مجله لیکي امریکا په افغانستان کې تر اوږدې مودې ورجنګیده خو د هغه هواد شخړې هواري سرک نه لیدل کیږي. لیکنه وایي د افغانستان امنیت او د امریکا لپاره ډیر مهم دی ځکه چې په هغه هواد کې داسې وسله والی ډلې موجود دي چې په پراخ کچ ورانی کولی شي. د مقالې نوري برخې نجیب عامر ناورو.
پولیټیکو میگزین د افغانستان د جنگ په اړه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د خپلې واکمنۍ موده زر ختمه کړي خو د افغانستان د جنگ د ختمېدو نښې لا نه ښکاري. برعکس په دې وروستیو وختونو کې له افغانستانه د ناندریو راپورونه رارسیږي. طالبانو د دسمبر په 9 نیټه په کندهار هوایي ډګر برید کې 50 ولسی کسانو وژل. بیا یې د دسمبر په 28 نیټه په کابل کې د بګرام هوایي مرکز سره نږدې شپږ امریکایي سرتیري وژل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په نیمایي کې پاکستان ته لاړ او دا هیله یې لرله چې پاکستان به طالبان سولې ته اماده کړي خو لاسته راوړنه یې دا وه چې د خپل هیواد د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه چا چې فکر کولو چې افغان ولسمشر دښمن ته ګټه رسوي. پولیټیکو میگزین لیکي دا هر څه په داسې حال کې ترسره کیږي چې اسلامي دولت وسله والا ډله په افغانستان کې د منګولو خخولو هڅه کوي. نو په داسې حال کې د امریکا ولسمشر پر ځای پریکړه کړې ده چې د پخوانی پلان برعکس 15,000 امریکایي عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. د افغانستان امنیت د امریکې د امنیت لپاره هم مهم دی، په ځانګړي ډول د هغو ډلو په افغانستان کې د موجودګۍ له وجې چې هغوی تباهي خورول شي. د مجلې په باور اوباما لا هم د افغانستان لپاره په خپل پالیسۍ کې ځینې غلطۍ کوي، لکه هغه څه کوي چې په افغانستان کې د امریکا رول محدود کړي او افغانان له نړیوالو مرستو راوګرځوي، چې له دې سره دا ویره لیدل کیږي چې امریکا به په افغانستان کې خپل اوږده جګړه بایلي. د مجلې په باور د اوباما یو سوچ هم د بې پروايي ښکارندوی نه کوي، خو افغانان چې له انتقالي دورې تیریږي دا هر څه ورته ډیر تیز ښکاري. پولیټیکو میگزین لیکي په افغانستان کې امنیتي وضع د ناهیلۍ تر پولې نه ده رسیدلې. که څه هم امنیتي وضع د تیر کال په پرتله ښه نه ده، خو د دې اټکل کې د ځکه چې ناټو له 300 زیات خپل پیاوړي ځواکونه له افغانستان وستي او افغان سرتیري لا هغومره نه دي روزل شوي چې دا غوځای ونیسي. مجله ګڼي چې په افغانستان کې لا هم خارونه د حکومت په لاس کې دي او طالبان د کمو سیمو واک په لاس کې لري. کندوز طالبانو ونیو خو افغان ځواکونو بیرته ترلاسه کړ. مجله ځینو اقداماتو ته اشاره کوي چې په عملي کولو یې په افغانستان کې امنیتي وضع ښه کېدای شي. لومړی د امریکې او ناټو هوایي ځواک ته باید دا اجازه ورکړل شي چې د داعش او طالبانو مرکزونه په نښه کړي. همدارنګه د امریکایي ځواکونو شمیرې کمول دي وځنډول شي، بلکې اوسنۍ 15,500 شمیره د 1,200 ته پورته کړل شي. پولیټیکو میگزین لیکي د ولسمشر اوباما دغه پریکړه چې 15,500 امریکایي سرتیري به د 2010 کال پورې په افغانستان کې پاتې کیږي پر ځای پریکړه ده، ځکه چې د سر امریکایي جنگي ځواکونه په هلمند، کندهار، خوست، جلال آباد او باګرام کې د عملیاتو کولو او افغان سرتیرو دروزلو کار مخته وړل شي.
نجیب امیر چې تاسو د پولیټیکو مجلې د یوې مقالې مهمې برخې وړاندې کول، د افغانستان په اړه بل رپورت هم لرو. په خوست کې غلام خان بندر ته د نوري فایبر غزبلو نوې پروژه پرانستل شوې ده. د دې فایبر اوګدوالې به شاوخوا 3% بي چې مالی سرچینې ورته نړیوال بانک برابروي. د خوست والی وای له دې سره به په خوست کې د نوري فایبر پروژې کارونه بشپړ شي. نور تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
که څه هم تر اوسه په خوست کې د انټرنیټي خدمتونو کمزوري بهیر په مهمو ستونزو کې حسابيږي، خو چارواکي وایي چې د نوري فایبر د پروژې په بشپړېدو سره به نه یوازې په دې ولایت کې انټرنیټي خدمتونه چټک او با کیفیت شي، بلکې ترڅنګ به په نرخونو کې هم کم اختراشي. چارواکو یاد سرګندونې د پنځمه پورز د غلام خان بندر د ګمرک تاسیساتو ته د فایبر نوري د شبکې د غزونې د کار په پرانیسته کې وکړي. غلام خان بندر ته د نوري فایبر د شبکې د غزونې پروژه چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په چوکاټ کې د فایبر نوري د پروژې نوې برخه ده، د 3 کیلومتر په اوږدوالي به د نږدې 400,000 امریکایي ډالر په لګښت د نړیوال بانک په مالي مرسته بشپړ شي. خوستوالی حکم خان حبیبي د دې پروژې د کار د پیل په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې په دې سره به په خوست کې د نوري فایبر پروژه بشپړه او په اتمه نقطه کې به افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان سره واصل شي.
د دغه پروژې په تکمیل سره به د خوست ولایت د غلام خان د ګمرک له ادارې سره فایبر نوري د لارې وصل شي. ترڅنګ د دغه پروژې په تکمیل او تطبیق سره به زمونږ د نوري فایبر پروژه تکمیل او افغانستان به تقریبا په اتمه نقطه کې د گاون هیوادونو سره وصل سي.
په خوست کې د انټرنیټ څخه ګټه اخیستون کې تل د انټرنیټ لیټیټ کیفیت او لوړ قیمت څخه شکایت کوي. همداشان د 15,000 لاین ټلیفون پروژه چې باید و کال وړاندې د خوست په خار کې تکمیل شوی وای تر اوسه نه ده فعال شوی. د خوست د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ګلابیبشا دا ټول کارونه په فایبر نوري پروژې پورې تړلي بولي.
د فایبر نوري د پروژې په اکمال سره به د انټرنیټ په کیفیت کې او په قیمت کې بالکل تغیر راشي. یو خبره بل ده چې د دې پروژې په تکمیل سره موږ یو بل پروژه چې 15,000 لاین ټلیفون دی، ډیجیټل ټلیفون دی، لایندار ټلیفون دی، هغه هم پته پروژه پر تړلې ده. اې دغه سره زموږ د 3G سیستم د سلام سل په سلو کې پالیږي.
یاد دی وی په خو صورت کې خلک او انټرنیټ کارونکي د دولتي او خصوصي مخابراتي شرکتونو د پخخ او اړیکو د خدماتو او کمزوري انټرنیټ څخه په وار وار شکایتونه کوي. خو په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې د بیساره پرمختګ سره سره هم لټيري یوانی ملسي زراحي سي خوستيان د مخابراتي خدماتو څخه راضي نه مارميږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال اردو تاسې غوږی په پېښور کې د قبایلي سمون چارو دفتر فاټا سیکرټریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغه سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ډیره کمه شوې ده. فاټا سیکرټریټ هیله مند ده چې راتلونکي کال به له قبایلي سیمو د ګوزن ناروغۍ وایرس به په بشپړ توګه ختم کړي. شبیر احمد جان نور تفصیل سره.
دا فاټا سیکرټریټ د صحت څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اختیار مشال لیډو ته ویل چې د امنیتي ځواکونو په مرسته او ټینګ امنیت له وجې په فاټا کې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی، ځکه چې تیر کال په فاټا کې د پولیو کیسونو شمیره یو سل یو کم اتیا وه، ولې سخت کال په ټول کال کې شپاړس کیسونه رامخته شوي دي.
2014 کې خو ډیر بد حالت و، فاټا کې ډیر زیات کیسونه وو، تقریبا 179 کیسونه، او د 2015 ختمي کې تر اوسه 16 کیسونه، 96% ریډکشن ولکه مو ټیم کمپیریزن کوو هغه کې مخ شي. ا د دې مین وجه جدا چې یو خو زموږ ارزې کې کمپین لکه مخکې به زنو ځایو کې باندې کېده، لکه لینارډ سچویشن او د دې کې موږ سره مو په کار مونږ ورته و نو هغه مو ته ایکسس پروایډ کو، هلتا ایکسس سیوا شو، نو ایکسس سیوا کې دوه جن مو کمپین نو شو، نو هغه جن د کیسونه تعداد دونه کم شو.
دوی ول چرالین کې ته پاره هم دوی یو موثره کلنره ټاکلې ده، او تمه سرګند کړه چې 2014 با نه یوازې فاټا بلکې پاکستان نه د پولیو وایرس ختم کړی.
یو خو د کمپین د پر ټیمونه کمپین ختم شي، ټیم هم ختم دا نه د دې مون پرمننت کسان او لوکل کسان، او مو هوپ کو چې ان شاء الله 2016 کې به ان شاء الله مو فټانه کوشش شي، میکسیمم کوشش پیچه دا کی سونو بالکل د پولیو جړې نه ختم. اوس مینلی فوکس شوی دی گریټر پېښور چې ورته دی ډیسټریکټ پېښور کې دی پکې شامل دی، خبر ایجنسی دا جلال آباد پورې ده، نو د دې کې اوس دا وایرس مون د دې کې پاتې شي، نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شي، صرف افغانستان او پاکستان پاتې.
ډاکټر اختیار مشال لیډو دا هم ویل چې دا نوې کمپاین په ذریعہ دوی د کمیونټي پروټیکشن یا د ګرد ټولنې د وایرس نه حفاظت کول شي، او کچره د ولس مرسته ترلاسه وي دوی دا وایرس زر تر زره ختمول شي. دوی په عام ولس غږ وکړو چې پولیو وایرس د ماشومانو راتلونکي ته یو لوی خطر ده، او باید په دې لړ کې د ذهن نه شکونه وباسي.
دی اکثر د خلکو ذهن کې دا سیس دی چې لکه دا مک میسه دا په پولیو فوکس ورکړي، نور مرزو خیال نه کوي، نو دوی د مې کلیر میسج دا ده چې یو مرز چې بالکل ته کوشش وکړي نو جړ نه ختمي، او بیا بالکل ناراضي دا زیات کوششونه پولیو خلاف دی چې دا بالکل دنیا نه ختموي، شو لکه چې کم ختم کړي، نو مین فوکس ځکه دی چې دا ختمي دوه مرز ځنې مرز ته ختموي نه شي، کموي شي، کنټرول کوي شي، ختموي نه شي.
د پامولدا چې سخت کال په ټول پاکستان کې شپږ ډیر ته پولیو کیسونه رامخته شوی دي، چې پکې شپاړس د قبایلي سیمو او پنځلس د خیبر پختونخوا نه دي، ولې تیر کال په ټول پاکستان کې دغه شمېره د 300 نه سیوا شوی و. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لري تاسو غوږی ډان او رسپانه وای په هغه هواد کې د ترهګری ضد کړنلارې عمل کول لپاره حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د دنیا تو مضمون له خونی کار واخلي. د رسپانه په خبر حکومت باید د سخت دریځي مفکورې مخنیوي لپاره جګدي اقدامات وکړي. د مقالې نورې برخې د یو وړو کې د میرستو
په ډان رسپانه کې لیکوال آی ای رحمان په یو مقاله کې لیکي، قسم د ترهګری پر ضد یو شمیر سرویګانی او لیکنی خبرې شوې، خو د حکومت لخوا په دغه تګلارې عمل کول په نظر ناراضي. په پېښور کې پر یو سکول د برید یو کال پوره کېدو وروسته په پارلمان کې په حکومت ډېر زیات تنقیدونه شوي ول چې د ترهګری پر ضد قومي تګلارې کې پرمختګ نه دی کړی. لیکوال وایي د پارلمان په دواړو ایوانونو کې په دې بحثونه شوي چې دغه تګلارې خپل لار خطا کړې ده، او حکومت د ترهګری پر ضد جدي ګامونه نه دی پورته کړی. د دې ترڅنګ د ترهګرو په دار خېجولو پر ځای عام خلکو ته پانسیانی ورکړل شوې دي، او تر ټولو مهمه خبره د ترهګرو مفکوري مخه نه دنیول شوی. لیکوال وای په پارلمان کې اکثریت غوښتنه کوله چې د آر یو پبلک سکول برید سمې پلټنې وکړل شي. په 1901 کال کې د پاکستان د ماتېدو تر شا ذمہوار خلک په ډاګه کړل شي. د 1999 کال د کارګل جنگ او د اوسامه بن لادن د وژنې پلټنې هم وشي. لیکوال زیاتوي په قومي اسمبلی کې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې د بحث راغونډولو پر مهال د کورونو چارو وفاقي وزیر ویل پخوانی ولسی او فوزی چارواکو دواړو واک درلودو، او د دې هر څه ذمہوار پخوانی حکومتونه او فوزی چارواکي دي چې اوس موجوده حکومت یې د پاکولو کوششونه کوي. لیکوال وایي چې فوزی عملیات د هر څه حل نه دي، مقامي او بهرني شنونکو دواړه په دې اند دي چې د ورپکو نظریه عام ولسته د رسایي مخاوني ولشي. په دې لړ کې لډیر مودې رئیسي ریاست خپل دریز روان دي کوي، خو څه معقوله جواب نه دی ورکړي. قسم د فوز لخوا د سخت دریزي پر ضد عملیاتو ترڅنګ د ترهګرو پر ضد کمپاین خبري کوي، خو حکومت لا پکار ده چې دیتا په سم توګه پاملرنه وکړي. لیکوال وایي چې په موجوده حالاتو کې دوه رویه ننګونی دي، حکومت باید په تعلیمي ادارو کې د ورپکو مخاوني سي، او بل د هغه خلکو روزنه وکړي چې د ورپکو حمایتيان دي. لیکوال آیه رحمان وای چې حکومت د خپلو ادارو په کار راوستو کې ناکام ښکاری. د مثال په توګه اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د اسلامیت څانګې په دې هر څه کې مهم رول لوبولی شي.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اودونکو، د پاکستان سپر لیگ په نوم کرکټ سیالو لپاره په هغه هیواد کې 15 لوبډلې جوړې کړل شوې دي چې پکې د پاکستان کرکټ ټیم او نړیوالو لوبغاړو په ګډون نوي لوبغاړي هم شامل دي. د سپر لیگ سیالي به له فروری میاشتې په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورت کې.
پاکستان سپر لیگ لپاره جوړ کړی شوی په 15 ډلو کې د پیښور زلمی ډله هم شامل ده چې مشري به د کرکټ کامل لوبغاړی شاهد افریدی کوي. د پیښور زلمی ډلې له منتخب کړی شوی لوبغاړو کې د کامی کرکټ ډلې وهاب ریاض، کامران اکمل، محمد حفیظ، جنید خان، کریس جورډن، ډیرن سیمی، تمیم اقبال او جیم ایلن بای شامل دي. په نو لوبغاړو کې افتخار احمد، صہیب خان، تاج ولی او رضوان د پیښور نه، مصدق احمد د نوخار، عمران خان جونیئر د سوات او اسرار الله د تیمرګر نه دي. د سوات عمران خان جونیئر چې په قومي سطح په شلو ورځو میچونو کې برخه اخیستې ده، مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان سپر لیگ کې ورته یو ډېر لوی موقع ملو شوې ده او کوشش به کوي چې ښه نه خلوبي وکړي. دی وایي
لایف کې د نظم او دواګانی کولې د کور علوم دواګانی مور بلر دواګانی چې مته پی اس ال یو سی پلیټ فارم نشي د دینه د پلیئر تر کې فینانشل یوم لګ خدغه یو مطلب دا یو د انټرنیشنل پلیئر تر د گیم کولې هوټه خوښي ده هر کلاړي غندې کې د دنیا هر پلیئر د هر یو پلیئر تر گیم کول دا هر پلیئر دا هر ریټر دا وټ خوښو او هغه خوښ ما بس الله پوره کو آیو ان ډیر زیات زیات جو نه د پی سی بی او د ټولو ریجن منیجمنت پېښور زلمی ډیر زیات شکر گزارم چې هغه باندې ما اعتماد وکاو او سپیشل لپاره سیلور کیټګری کې سپلیټ
د پېښور زلمی ډلې له منتخب کړی شوی یو بل لوبغاړي چې د تیمرګر نه تعلق ساتي وای چې په دې پلیټ فارم با په نړیوال کچه لوبیدونکو لوبغاړو نه د کرکټ سکرټ تر لاسه کوي. د پوینا چې د سره په نو لوبغاړو کې اعتماد هم راځي.
زمون سپځي شوق خو د نه وو زګی کور کې هم موږ لوبي کولې. بیا چې سکول ته شو نو سکول نه زموږ شروع شو او بیا ورسره زموږ د های سکول سره بیا کالجون نو بیا یونیورسيټي نو موږ لوب وکړه. بیا ډیسټریکټ انډر 19 کې سلیکټ شو غیر بیا ریجن او بیا دیس از الو دې ټیم ته د هر چا یو ارمان دی راکې ټیم ته موږ ډیر خوشاله ان شاء الله. اوس ولن په 20 کې موږ غواړو چې په 11 کې راشو لوبي ګوره په خوره لپاره لوب وکړو.
د فکر د روانه میاشت پاکستان کرکټ بورډ لاړه د پاکستان سپر لیگ 15 ډلې په 93 ملیونه ډالرو خرڅې شوې وي. په دې 15 ډلو کې پېښور، کوټه، کراچي، لاهور او اسلام آباد شامل دي. دا 15 ډلې په شارجه او دوبه کې سلیری شلوبي کوي او دا به د 4 فروری نه شروع کیږي او په 28 فروری بلو به سر ته رسي.
رابع اکرم خان بچی تاسو رپورٹ وړاندې کول. درنو ودونکو، په پیښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې په لړ کې د چهارشنبه شروع له ورځې راهیسې مراسم او لوبې پیل شوي دي چې د دسمبر تر 10 نیټې به روانې وي. په لوبو کې د ټولو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو ځوانانو ډلې له یو بل سره سیالي کوي او د هرې لوبډلې لوبغاړي هیله مند دي چې په بریا به خپل سیمو ته ستنېږي. د مشال اړوند خبریال فرهاد شینوار له دغه ځای دا رپورټ را لګولی دی.
د لوبو دغه میله په حق لا د فاټا د لوبو ډایریکټریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ثوای
زه بداوم چې پهله خو دا اوپننګ سرمنی ان شاء الله خو شولا مین چې و اتانو پکې زمو دا 1000 د جنسه د خلکو سټوډنټس گیمونه سٹارټ شو مختلف چې د کې اتلټکس ننې ور سٹارټ شوی دی. کیو شولو فوټبال تما سټډیم کې شروع دی. د فیمیل بیلمنټن شولو او رسکشي شروع ده.
د کورمی جنسینا راغلی د فوټبال یو لوبغاړي واجد خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
یره مو ډیر خوشاله یو دلته مو خو ماحول دی یمن ولا فیزاد بلې پرې خو مو پر بال کې کوم گورنر اولمپیک و پاکم پینل بویا کړه وای ټانک نه 1-0 سره کوشش پیوی دو پر ان شاء الله پینل مو ګټو. مو دنیا لا دا پیغام ورکو چې مو کبایل د شتګر نه وي پر امن یو.
د مومندوی جن سید اتلټکس ټیم کوچ محمد ابراهیم وای
دا یو مقدا چې پدې کې دا اتلیټ چې کوم دی هغه غټ ټیلنٹ چې هغه ښکارا شو هغه ظاهر شو خو اتلیټ پکې دا یو سو کمپټیشن شو خو اتلیټ پکې مخه ترالل یو بل سره د پیجن کلو مکمل او شول کلډن ډیر زیات خوشاله دي.
د باجوړی جن سید رسکښې ټیم مشر رحمان الله وویل
نور کې مونږ زموږ سخت خپل د سترغلې د باجوړن موږ تقریبا 175 د سترغلې سر زموږ دی کې فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته د کرکټ ټیم هم شته دے تے ایتھلیٹ سم زمو سشتہ چون گیمونه دی ایونٹ کی شامل دا غ پلان زمو سشتہ چ پ یورپ یا بل دنیا کی کم گیمونه کی کہ وغو چمے سوسی دا غو نمنگ ډیر خ پیل کو نو زمو خدا انشاءاللہ پورا مطمئن چ منگ ودا پاٹا چیمپئن برازو با جولتا بخ پلا پاٹا اولمپکس گیم چ کم ٹرافی دا بولو
یا د دی ویچ پ دی میلہ کی د آرٹ انٹیک د کاروباری توکو او کبیلی روایتی خوراکونو نندارتونونه هم شامل دی او په اخر کې با د خیبر جنسی پلوړګی کې یو لوی مشاعره هم د دغه میلی برخه وی فرحات شینواره مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه